دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړم. په کابل کې د طالبانو د حکومت بلل شوی یو ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د طالبانو د بارني چارو د وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د گاونډیانو په شمول د قریب 12 هیوادونو استازو یا سفیرانو په دې غونډه کې ګډون کړی وو. د افغانستان د سیمایي همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د خاغلی متقی وینا تر ډیره هده په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل په اهمیت متمرکز و. هغه د خپل وینا په پیل کې ویلي دي چې دوی دغه کانفرنس د دې لپاره جوړ کړ چې د سیمایزو ګټو ګټو په بنسټ د سیمې په سطحه د تعامل او همکارۍ لارې چارې ارزیابي شي. په سیمه کې د بلقوه ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت سره مثبت او رغنده تعامل منځته شي. د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمایز اقتصادي پراختیا باید شي. د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسي بیا د طالبانو نغښتې دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، جنکو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. مګر طالبانو ټینګار کړی دی چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه باید په دې چارو کې لاسونه وهي. د نړیوالو بحرانونو ډلې ویلې دي طالبان چې تر ډیره حد د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي دي هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې پراخه کړي. د ډلې په تازه راپورټ کې دا مسله سیړلې ده چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیانو د طالبانو سره څه ډول تعامل کړی دی. د بحران د ډلې سیړونکو ابراهیم باحث ویلي دي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د طالبانو سره د تعامل نه پرته بل لار نه لري. د خاغلی باحث په وینا کې دی چې د دې نفوذ په نتیجه کې د خزو او جنکو په ګډون د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې د نورو هیوادونو د زندانونو نه افغان بندیان خلاص کړي. د جنوري په 9مه په دې حق له د طالبانو په یو بیان کې راغلي دي چې د کابینې په غونډه کې د بارني چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې د اړوندو هیوادونو سره خبري وکړي او د زندانونو نه د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپورټونو په اساس تیر کال 8500 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرو د چارو د وزارت په وینا په ایران کې قریب 2000 او په پاکستان کې قریب 6000 افغان مهاجرین بندیان دي. د واشنگټن د نړۍ خبرونه اوري. د ماشومانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو نه ډیر مایونه او نورې ناچاودي ګولې مرمۍ موجود دي. د دې خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
یونیسف د جنوري په 10مه د ایکسپرتولنیزه شبکه کې لیکلي تاکل شوې پر روان 2023 کال کې 3 میلیونه او شپږ وزر افغانان د ماينونو او نورو ناچاودو ګولیو یا مرمیو په خطرونو پوکړي چې څنګه د جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له زیان او مړینې څخه مخنیوي وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 2.4 میلیونه کسان د معلولیت څخه کړيږي چې زیاتره د ماينونو او نورو مرمیو په چاودنو کې مایوب شوي دي. د ماين پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی له امریکا اکثر په امریکا کې ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم هر میاشت لږ تر لږه 25 تنه افغانان په همدغه سي پیښو کې مړه یا زخمي کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان په یو وشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي د واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین د جنوري په 9مه د دوشنبه په ورځ پیل شوه دی او د پنځشنبه تر ورځې پورې یعنی د فبراير تر اولو ورځې پورې به ادامه ولري. د پاکستان په خوانې صدر اعظم عمران خان د جنوري په 10مه په 10 کال بند محکوم شو. په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته ډېر لږ ورځې پاتې دي او په دې انتخاباتو کې د عمران خان د ګوند شمولیت محدود شوه دی. عمران خان ته دا سزا د ایډیالي په زندان کې اورول شوې ده. هغه د اگست په میاشت کې د نیول کېدو رئیس هلته بندي دي. هم دا سزا د هغه د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي ته هم ورکړ شوې ده چې د عمران خان په حکومت کې د بارني چارو وزیرو. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالات لا هم په دې غور کوي چې په ایران، سوریه او عراق کې د ایراني پلو ملشو د بریدونو جواب وایي، خو په دې هم کار کوي چې هغه درون الوتکه څنګه د نظامی اډې د هوایی دفاع سیستم نه تیر شوي او په اردن کې په برید کې امریکایي عسكر وژل دي. امریکا د دغه برید ملامتي په هغه ملشو اچولې ده چې ایران ملاتړ کوي. سپینمانه د جنوري په 9مه د جزئیاتو د سرګندولو پرته وویل چې قاطع جواب ورکړي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی په خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران سره جګړه نه غواړي، مګر په اردن کې په امریکایي قواو دا برید کړکیچ زیاتوي. ایران وایي چې په امریکایي قواو باندې په برید کې لاس نه لري او د متحده ایالاتو او برتانیې دا تورونه هم رد کړي دي چې ګوند په سوریه او عراق کې د ملیشو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي وایدو د خدماتو اداري یو پخوانی قراردادي چې د مخکيني جمهور رئیس ډونالد ترامپ او زرګونو نور شتمنو امریکایانو د مالیه اسناد مطبوعاتو ته افشا کړی وو، د جنوري په 9مه په 15 کلونو بند محکوم شو. او د شفافیت د نړیوال سازمان پر راپور کې چې د جنوري په 10مه مخبور شوه، سومالیا، وینزویلا او سوریه د اداري فساد په شاخص کې د 180 هیوادونو په جملې کې د نړۍ تر ټولو مفسد هیوادونه بلل شوی او ډنمارک په دې لیست کې تر ټولو پاک هیواد بلل شوی دی. د شفافیت د نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې هم دا غرض ویل شوی دی چې افغانستان د شلو امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چې اداري فساد پکې ډیر و. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پاموکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت وایي چې چارو وزارت له خوا د افغانستان د سیمېزي همکاري ابتکار تر نامه لاندې د جوړې شوې ګډونوالو په خپل په افغانستان کې امن ثبات او پرمختګ د ټولو سیمې په ګټه بللې. د سیاسي چارو ځینی افغان کارکونکو وایي چې په دې غونډه کې تر ډیره د ایران نفوذ تر سره سترګو کیږي. اکرام شینوار رپورت راغلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د دوشنبه په ورځ کابل کې افغانستان د سیمې همکاري ابتکار تر لاملاندې جوړې شوې غونډې د پای ته رسیدو وروسته خبريالان سره په خبرو کې ویل چې په دې غونډه کې افغانستان لپاره د یو لسی وادونو ځانګړو استازو او سفیرانو ګډون کړو.
دا کانفرنس د دې لپاره و چې په سیمه کې یو بل سره همکاري رامنځته شي او د سیمې مشترکې ګټې او مشترک تهدیدونه په دې باندې خبرې وشي. د غونډو ټولو ګډونوالو په اتفاق سره دا خبرې وکړي چې په افغانستان کې امن، ثبات او د افغانستان ترقی د ټولو سیمې په ګټه ده او له هیڅ نوع اخلال او بیا امنیتی سره باید په سیمه کې هیڅ نوع همکاري ونه شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او ایران د ځانګړو اساسو ترڅنګ د هند، انډونیزیا او ترکیې په ګډون د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د پاکستان د حکومت په استازیتوب په کابل کې دغه هیواد شارج دافر او عبید الرحمن نظامی برخه لرله. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهدی فکر کوي چې دا غونډه د ایران په نوښت جوړه شوې وه.
حضور زمیر کابلوف هم یک حضوری بود. در حقیقت لاوروف چند روز پیش در ملل متحد گفت که تار طالبان حکومت همه شمول نداشته باشد ما اینا را به رسمیت نمیشناسیم و ایران هم حتی در کابل در نطق خود گفت که حکومت در افغانستان باید دور از تبعیض باشد. ما شما تنها روایت آقای متقی را شنیدیم، اما در دورا دور موضع همسایگان راجع به افغانستان تغییر نکرده.
خبر پرهدیوی چه دهین افسازی هم تر دیر در چابهار هر وان مثلا وان خبری اکلی دهوی چه داسی کاری چې ایران هڅه کوي د سیمې له وضعیت څخه ګټه پورته کړي. په عین حال کې د بحران نړیوالې ډلې په 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د دغه هیواد د ګاونډیانو او سیمې هیوادو د اړیکو په اړه په راپور کې ویلي چې دا هیوادونه د طالبانو د حکومت سره د خپلو امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره په اړیکو کې دي. دغه ډلې د سې شنبې په ورځ په تفصیلي راپور کې طالبانو له خوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو د لکې مسلې په ګډون سیمې ایز امنیت د داعش او تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او نور جنو د پالیتون څخه سیمه هوادوتا پر اولار شو واخلو او د طالبان د حکومت لخوا د زلو انکشافي پروژو د پیلولو د غیزو پر بحث کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د نړۍ اکثره هوادونه د خزو جنو د حکومت څخه د طالبان حکومت د سرغړاونو لامل دغه حکومت سره د اړیکو د پاللو څخه ډډه کوي. د افغانستان شاوخوا ته پراته هوادونه د خپلو امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره ورسره په اړیکه کې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبان د پخوانیو افغان مشرانو په څیر افغانستان د سیمې د اتصال مرکز په توګه یادوي. په دې راپور کې ویل شوی چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هوادو پالیسي ډېر توپیر لري. د دې سره سره ټول په دې باور دي چې د طالبانو رژیم سره اړیکې به اړینې وي، خو تر اوسه د هغوی بوختیا په محدوده کچه کې ده. کابل او سیمه ییز شریکان د ګډو اندېښنو په برخه کې د نظریاتو د اختلاف سره سره یو توافق ته د رسیدو په برخه کې مبارزه کوي چې پکې د سوداګرۍ د پراختیا او د اوبو په سر د لانجې مدیریت او د تاوتریخوالي د انتقال مخنیوی هم شامل دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې سره سره چې دا یو د سوزو ډکه هڅه ده، خو یو د ارزښت وړ هڅه هم ده او بل لویدیز هیوادونه مخه ونلی سي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د افغان میرمنو او انجونو د حقونو څخه د طالبانو انکار او پر ښځو او انجونو باندې د سختو ټولنیزو مقرراتو لګولو له امله لږ تر لږه د اوس لپاره د بلګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو فرصت له منځ څخه وړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې په ډیرو اقداماتو کې لویدیز هیوادونه ونډه نه لرله، خو دا راپور وایي چې په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونه به د یو باثباتې او په خپل ځان متکي سیمې څخه چې د نشه یي توکو د کډوالۍ او تروریزم منبع نه وي ګټه پورته کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د بحران نړیوالې ډلې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د افغانستان او دغه هیواد د ګاونډیانو او سیمې د هیوادونو د اړیکو په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې دا هیوادونه د طالبانو د حکومت سره د خپل امنیت او اقتصادي مسلو لپاره په اړیکو کې دي. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د بې باورۍ او د لویدیځو هیوادونو لخوا د بندیزونو له کبله سیمه ییز تعامل محدود دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بحران نړیوال ډلې په تازه راپور کې د طالبان لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو د لټې د مسالې په ګډون سیمهیز امنیت د داعش او تحریک طالبان پاکستان یا جی ټی پی او نورو ترهګر ډلو د فعالیتونو څخه د سیمې هیوادونو ته په راولاړې شوې ګواښونو او طالبان د حکومت لخوا د ځینو انکشافي پروژو په اړه بحث کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د نړۍ اکثره هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو څخه د طالبانو حکومت د سرغړونې له امله دغه ډلې سره د اړیکو د پاللو څخه ډډه کوي، د افغانستان شاوخوا ته پراته هیوادونه د خپلو امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره د طالبانو سره په اړیکه کې دي. د بحران د نړیوال ډلې راپور په یو برخه کې راغلی چې طالبانو پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پالیسۍ ډیر توپیر لري. د دې سره سره ټول په دې باور دي چې د رژیم سره اړیکې به اړینې وي، خو تر اوسه د هغوی تعامل په محدوده کچه کې دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د طالبانو انکار او پر ښځو او نجونو باندې د سختو ټولنیزو مقرراتو لګولو امله لږ تر لږه د اوس لپاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو فرصت له منځه وړی دی. د بحران نړیوال ډله وایي چې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د نړیوال ترهګر ډلو د فعالیت څخه اندېښمن دي.
I think that there is friction between the Taliban.
زه فکر کوم چې د طالبانو او پاکستان د حکومتي ادارې ترمنځ اختلافات موجود دي. دا څرګندوي چې د افغان طالبانو لخوا د پاکستانی طالبانو په ځپلو کې پاتې راتل د دې اختلافاتو اصلي لامل دی. پاکستانی طالبان د پاکستان دننه بریدونه کوي، خو په ورته وخت کې داسې ښکاري چې طالبان او پاکستانی ادارې پوهیږي چې دوی اړ دي چې له یو بل سره کار وکړي تر څو دوی وکړای شي چې بلاخره یو حل لاره راوباسي.
د بحران نړیوال ډلې راپور په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت لخوا د افغانستان د سیمه ییزې همکاري ابتکار ته نام لاندې د جوړ شوې غونډې یو ورځ وروسته خبر شوې ده. په کابل کې په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او ایران د ځانګړو اساس ترڅنګ د هند، انډونیزیا او ترکیه په ګډون د یو شمېر ګاونډي هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه.
کانفرنس کې دا خبره په ډېر وضاحت سره استازو وکړه چې د افغانستان کنګل سوې شتمنۍ باید افغانستان ته آزاد شي. ته د افغانانو حق ده، د افغانستان بانک پشتیبانه ده.
د طالبان حکومت پر افغانستان لنګ دی بنیم کلن واکمنه ورسته هم د جنونو او خزو د کار او تعلیم د بندیزونو او د بشري حقوقو سره غړون لکابله د نړیوال لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درونتیا نړیوال بنسټ وای په 2023 میلادي کال په افغانستان کې فساد ډیر شوی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیا د نړیوال بنسټ په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خبر شو سومالیا، وینزویلا او سوریا په ترتیب سره د اداري فساد په شاخص کې د یو سلاتیا هیوادونو له ډلې تر ټولو فاسد او ډنمارک بیا په لیست کې تر ټولو پاک هیواد بلل شوی دی. په راپور کې افغانستان د سلو څخه یوازې د شلو امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې راغلی چې اداري فساد پکې ډیر وو. افغانستان چې اوس مهال طالبان پرې حاکم دي، د اداري فساد په شاخص کې د یو سلاحتیا هیوادونو په ډله کې یو سلو دوه شپېته مقام ترلاسه کړی دی. په داسې حال کې چې تیر کال په یو سلو پنځوسم مقام کې وو.
افغانستان دیس ایئر 2023
د روندیا د نړیوال بنسټ د فساد د 2023 کال په شاخص کې افغانستان د شلو امتیازونو په درلودلو سره په یو سلو دوه شپېتم ځای کې راغلی دی. امتیازونه له صفر څخه بیا تر سلو دي چې پاک هیوادونه سل یا نګدي نمبر اخلي او هغه هیوادونه چې په درجه بندۍ کې لاندې دي خو امتیازونه یې نه دي اخیستي.
په دولتي اداراتو کې د فساد کچه ده، البته د مالی و اداري فساد کچه ده. دویم اختلاس دی، دولتی بستونو یا منصبونو پیر او پلور دی، د سیاسونو ترمنز د مالی فساد کچه ده، پدلی او قضایی برخو که د رشوه آخستلو و ورکولو کچه ده، او تر طولو مهم په هیواد که یا په هیوادونو که د مخدره موادو کخت، ترانزیت، پروسس او د دې قاچاق او دغه څخه د ګټې پورته کولو مسله ده چې دا په دغه گزارشاتو په نظر کې نیول کیږي.
افغانستان په دې شاخص کې د ترکمنستان او تاجکستان په شان د خپل یو شمیر ګاونډیو په نسبت په خمو کې پټ کیدی.
یو دا چې د مخدره موادو د کښت او دغه د ترانزیت او دغه د ګټې دغه د ګټې پورته کولو کنټرول دی. او دویم دا چې نسبت د تیرو کلونو په دولتي اداراتو کې د مالی فساد کچه یو اندازه را تیشته شوید. زه فکر کنم در اونده دلال مسئولی دیشی.
د یاد منصد پراپور که راغلی چی عدالت او پا گتاور توگا د قانون حاکمیت پا داخلی او نرایوال کچه ده اداری فساد پا مخنوی که مهمه ونده درلوده.
فساد بتر هغه دوام ولري څو چې عدالت ناوړه کارونه پر شانه وي تمبولي او حکومتونه یې تر څار لاندې نه وي راوستي. کله چې عدالت واخیستل شي یا په سیاسي لحاظ مداخله پکې وي، بیا دا خلک دي چې کلیږي. رهبران باید په بشپړه توګه پکې پانګونه وکړي او د بنسټونو خپلواکۍ تضمین کړي چې قانون ته درناوی او له فساد سره مبارزه کوي.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې د عدالت او قانون حاکمیت په نشتون کې هغه کسان چې د واک څخه ناوړه ګټه اخیستې د عواقبو سره ندی مخ شوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0، 9.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او رو دلشه.
په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن سرګنده کړی چې په اردن کې د ډرون په یو برید کې د دریو امریکایي عسکرو د وژنې ځواب به ورکوي، سپینه ماڼۍ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سپینه ماڼۍ تر سخت فشار لاندې ده تر څو د ډرون هغه برید ځواب ورکړي چې د یکشنبې په ورځ یې په اردن کې درې امریکایي عسکر ووژل. واشنگټن ویلي دا برید په سوریه او عراق کې ایران پلوه وسلوالو جنګیالیو کړی. د دوشنبه په ورځ د امریکا حکومتي چارواکو په ډیر ډاډ ویل چې ایران د برید تر شا لاس لري، خو چارواکو په دې اړه نه زیات جزئیات ورکړل او نه یې د راتلونکي اقدام خبره وکړه.
زبل دې ځای چې نوی ګواښونه ونه کړم او نه به د ولسمشر یا د هغه د تصمیم نیولو په وړاندې واقع شم، لکه څنګه چې هغه پرون وویل موږ به ځواب ورکړو. موږ به دا کار په خپل وخت او زمان کې وکړو او په داسې بڼه به یې وکړو چې ولسمشر یې د اعلی سر قماندان په توګه پرېکړه کوي. دا به د هغه حقیقت پر بنا وکړو چې دې ډلې چې د تهران ملاتړ ورسره دی د امریکایي عسکرو ژوند یې اخیستی.
خو کربی ویل یو خبره ډیره روښانه ده.
موږ د ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. موږ په سیمه کې د پوځي لارې د کومې شخړې اراده نه لرو.
د دوشنبه په ورځ ایرانی چارواکو مسؤلیت لرل رد کړل.
ما به دنبال تنش با هیڅ طرف.
موږ د سیمه دننه او بهر حتی د امریکا سره د جنجال په لټه کې نه یو. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو او سیمه ایزو لانجو په سیاسي حل باور لري.
خود ناتو سازمان مشر هم د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې اندیښنه څرګنده کړه او ایران یې مخاطب
کړ.
موږ وینو چې ایران د سیمې بې ثباتۍ ته دوام ورکوي. ایران د هغو ترهګرو ملاتړ هم کوي چې په سری بحیرې کې پر کښتیو بریدونه کوي. د تهران دا ډول چلند موږ د یوې داسې بې قانونه نړۍ سره مخامخوي چې وړاندوینه یې نشي کېدلی او خطرناکه به وي. هغه نړۍ چې زموږ امنیت به پکې ډیر ګران تمام شي.
لدی دا هم څرګندېږي چې دا برید د حماس وسلوالې ډلې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر ملکی خلکو تر حملې وروسته په غزه کې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو سره تړاو درلود. او څېړونکو وی یو خبره پکې ډیره څرګنده معلومیږي.
ظاهرا د امریکا هغه کړنلاره البته کوه او درې میاشتې مخکې پیل شوې وه چې باید د سیمه ییز جنجال پراخېدو مخه یې نیولې وای. هغه کړنلاره ناکامه شوې ده.
او د اردن په مرکز کې چې د ډرون لبرید ساحې ډیر لري ده، اوسیدونکو څېړونکو د یوې نوې جګړې د پیلېدو احساس
کوي.
دا برید په اصل کې د اردن کړکیچ نوې اړخایي. دا اردن دننه یا د اردن په سرحد کې د امریکا عسکرو وژنه په دې معنی ده چې دا غمیزه د سوریې نه عراق او اوس اردن ته وغځېدله.
نو اوس په څه کېږي؟ دا د دغو چارواکو په پریکړو پورې اړه لري.
زمونږ زړور سرتیری زمونږ په یوې اډې باندې په برید کې ووژل شول. زه د خپلو دغو درې واړو وژل شوي عسکرو دپاره له تاسو ټولو د یوې شېبې چوپتیا هیله کوم او مونږ به یې ځواب ورکړو.
د بشری حکومت د سار سازمان وای افغان میرمنی او جونی کولی شي د دوی د بنسټیزو حکومت د سرغړونو له عمله طالبان د عدالت نړیواله محکمې ته معرفي کړي. د دغه سازمان د خزو چارو مرستیالي حیدربار ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحثونه سیاسي شوي، خو په وینای په محکمه کې یوازې یو هیواد هم کولی شي چې موضوع وړاندې کړي. او نور بهر له لاسوهنی پرته پر مخسی. نو موړی د اسرایل په وړاندې د جنوبی افریقا قضیه ته د بلګې په توګه اشاره وکړه. مونږه د حیدرآباد سره مرکه کړې.
Have you at Pavanasan ki de merman waziyat pa nazar ki de ni wala sara ay ta su kala na kala de mayuse ehsas koi chi waziyat ba behtar na shi
زه هر وخت نړیوال ټولنې د افغان مېرمنو د وضعیت سره د چلند په اړه ناامیدي او غوسه احساسوم. زه دا فکر نه کوم چې دوی داسې څه کولای شي چې وضعیت به بدل کړي، مګر زه فکر کوم چې دوی د خپلې وسې پورې هڅه نه ده کړې. د دوی ځواب هغه څه ځواب نه دی چې افغان مېرمنې او نجونې مستحق دي. د دې په پام کې نیولو سره چې دا بحران څومره جدي دی او د دې بحران اغېزې څومره نړیوالې دي.
د سویلي افریقا د اسرایلو په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې د امر وروسته تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په حق له داسې کومه قضیه وړاندې کېدی شي؟ آیا دلته د افغان مېرمنو لپاره کومه هیله شته؟
بالکل،
زه فکر کوم ځکه چې دې ستونزې ته د ډیپلوماتیکي حل لارې موندلو هڅې ناکامه شوې دي. د افغان ښځو د حقونو فعالان د نورو لارو چارو په لټه کې دي چې پکې ځینې قانوني لارې هم شاملې دي. موږ د اسرایلو په وړاندې د عدالت د نړیوالې محکمې لخوا یو غیر معمولي حکم ولید په هغې قضیې کې چې سویلي افریقا په اسرایلو کړې. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې وکیلانو له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې کړي او له هغوی پوښتلي چې آیا د افغانستان په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته د ښځو سره د چلند په اړه قضیې وړلی شي؟ نو یوازې یو هیواد چې هغه هر یو هیواد وي چې دا کنوانسیون یې لاسلیک کړی وي کولی شي چې د طالبانو د افغان مېرمنو سره د چلند په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته لاړ شي او دا ووایي چې څه پیښیږي د منلو وړ نه دي او محکمه باید په هغه ډول چې د اسرایلو په قضیه کې حکم صادر کړ باید د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب امر وکړي.
او دا هغه سدي چې موږ د افغان مېرمنو نه اورو. دوی خپه دي او فکر کوي چې کله د افغان مېرمنو د بشري حقوقو خبره شي نو دا د نړیوالو لپاره سیاسي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې نړۍ افغان مېرمنې هېرې کړې دي؟
Yes, absolutely they have. And I think that
بالکل همداسې ده. او زه فکر کوم چې کوم چلنج نړیوالو د افغان مېرمنو په برخه کې وکړ واقعا موږ د نړۍ په کچه د جنسي مساوات او د ښځو حقونو په اړه د وسنی حالت په اړه ډیر څه خبرې. دا حیرانتیا خبره نه ده چې وګورو چې نړۍ د افغان مېرمنو په اړه څومره لږه پاملرنه کړې ده. کله چې تاسو وګورئ چې په نړۍ کې زموږ ډیر سیاسي مشران لا هم نارینه دي او موږ په حقیقت کې په ډیرو هیوادونو کې او په ملګرو ملتونو چونکه د ډیرو بحثونو په شمول د ښځو د حقونو په وړاندې نړیوال خبرګون څنګه بینو او د دې دلیل یو برخه چې افغان مېرمنې او نجونې له بحران سره مخ دي. زما سازمان او د ښځو د حقونو ټیم ته چې زه یې برخه یم خورا مهم دی ځکه چې موږ دا ګڼو چې نړۍ څنګه د افغانو مېرمنو او نجونو وضعیت ته پام کوي یا نه کوي. په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره ډېرې پایلې لري او دا چې موږ ټول اړتیا لرو چې د افغان مېرمنو سره ودرېږو ځکه چې دا زموږ د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مهمه ده.
Do you think that the Afghan
ایا تاسو فکر کوئ چې هغه افغان مېرمنې یا وکیلان چې د افغان مېرمنو لپاره کار کوي ممکن دا فکر وکړي او د مرستې لپاره سویلي افریقا ته وایي؟
Maybe. I mean, it's interesting because South Africa has
دا پز رپورټ دا ځکه چې افریقا د جنسیت د توپیر د مفکورې خورا ملاتړ کوي. زه ډاډه يم چې تاسو لیدلی چې ملاله یوسفزای دلته په سویلي افریقا کې د نلسن منډیلا یادګاری وینا کړې. زه دا اوس وخت په سویلي افریقا کې ملاله یوسفزای خپل ټول وینا د افغانستان پر وضعیت متمرکز کړه او لنډه یو وغوښتل چې د جنسیت توپیر پر رسمیت وپیژني او زما په اند هغه ته د سویلي افریقا د حکومت او خلکو ډېر توت خبرګونه خو البته سویلي افریقا په خپل دا وخت په ټاکونو کې مصروف ده او بیا یې په اسرایل او په آی سی جی کې قضیه کړی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا به بد نظر وي چې د سویلي افریقا سره د افغان مېرمنو په استازي توګه د عدالت نړیوالې محکمې ته د وی بلې قضیه د سپټمبر په اړه
د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.